द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوردون کوډي ورډیو ته یو بیا په خیر رالې دا وایس اف امریکا دی ورډیو دی ونن د اتوار ورځ کال 2015 د اکتوبر 15 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د ماسخوتن انته افغانستان کې د ماسخوتن مونې میو دلته واشنگټن ډي سي کې د سحر یو لس بجې دی د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وي وړم به تاسو په امرا ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته
سعودي عربستان او امریکا په دې موافقه سوي چې شام کې د تندرا وډلې دایښ په ځنګې دونکې وسله والو ډلو سره به مرستې زیاتوي دا فیصله په داسې وخت کې سوي چې روسیه وایي د شام صدر بشار الاسد صدارتي ټاکنو لپاره تیار دی
پاکستان کې په مختلفو مدنونو کې کارکونکو غیر دولتي ادارې وایي د حکومت لخوا د ريجستریشن نظام کې ډېرې پیچیدګۍ دي او دغه وجه ده چې تر اوسه پورې ډېرو کمو ادارو دغه پروسه ترسره کړې ده جنګ ځپلې قبایلي سیمو کې د مرستندویو ادارو د اتحادیې یو مشر ډیوه ریډیو ته وایي
تاسو د ستاسو خدانی چا سره پروجیکټ دی بیا یې کومونه دا خو انټرنیشنل لیول خبرې دي دی او هغه فارم راخسته دی چې کینه ممکن ده د سپیم کوټ آرډر او اډیا په فوټا باندې اپلای کړئ
او په بلوچستان کې د تنه غورځېدو له امله لښتر لږه 15 کسان مړه شوي دي هلته د ملیشیا ویاند وایي د ایران و پولیسو نږدې یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد لټونو عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي
ملیشیا کو ویاند وایي چې برید کوونکي پر اپسی باندې په بریدونو کې ککانو او بلور ته بیا د بلوچستان په کړکیج ځپلې د کلود د پنځ چل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل
ګران اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د یو ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې د ای پی خبري اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات له سرشار یا څخه د باندې سوي او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د ایوالي او سبات په باب خپل ژمنې تکرار کړې دي جان کیری او بادشاه سلمان په شام کې د منځره و مخالفینو سره د مرستو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې د تیرې جمعې په ورځ جان کیری د سعودي عربستان روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په شام کې د سیاسي انتقال په اړه ویانا کې ملاقاتونه کړي او هلته د شام صدر بشار الاسد یو ځل بیا تکرار کړی چې خپل هیواد څخه به ترګري ختموي نوموړي نن د یکشنبې په ورځ د مشکې د روسیې د پارلمان له غړو سره د ملاقات په محل ویلي له هیواد څخه د ترګرو ډلو له ختمولو څخه به د شام خپلواکي او جغرافیایي سلامتي خوندي سي د روسیې په پلاوي کې شامل یو پارلماني غړي الکساندر یوشینکو ویلي چې صدر بشار الاسد په نوي صدر بشار الاسد د نوي صدارتي ټاکنو لپاره آماده دی او دا یې هم ویلي کچیر د شام وګړي غواړي نو پارلماني ټاکنو ته هم تیار دی صدر اسد تیر کال د دریم ځل لپاره د هیواد د صدر په توګه ټاکل شوی وو او دا ټاکنې په هغه سیمو کې ترسره شوې چې تر حکومتي کنټرول لاندې دي مخالف ګوندونو د دې ټاکنو بایکاټ کړی وو نور حال اوربندې سمینا احسن راکوي
امریکنی چارواکی وای خارجه سیکرټری جان کیری او سعودي بادشاه سلمان په دې رضا شوی چې دایښ پر ضد د جنگیدونکو شامی فوزونو سره به مرستې زیاتی او د مشکې سیاسي بدلون شروع کولو لپاره به هم د عالمی سفارتي کوششونو ملاتړ کوي دوه مشرانو د دایښ پر ضد د خپل ملکونو د شریکو فوزي حسو په حق له هم خبرې وکړې سیکرټری کیری په شام کې د سیاسي بدلون په حق له د ګڼ اړخیزه حسو د مرستو په لړ کې د سعودي عرب د بادشاه مننه هم وکړه بل خواته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روان د موجوده تاوتریخوالي په حق لا تازه خبرونه دادي چې د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د خالی په ورځ ویلي اسرائیل او اردن روان حالات په معمول راويستو د پاره په ځینی ګامونو رضا شوی چې پکې د ویډیو د لارې سارنه هم شامل ده په عمان کې د اردن خارجه وزیر نصر جوده سره په شریکه هغه ویلي د دې سره به هر څوک چې د هغه مقدس ازي چې د مسلمانانو د پاره الاقصا جمعات او د يهودانو د پاره مو شریف ته حرمت ته زیان رسولو کوشش کوي نو مخه بنی ولا کې دی شي په دې موقعه جوده ویلي د مزني ختیز حالات پیچیده ضرور دي خو کمی ډلې چې د حالاتو سمولو لپاره مصروف دي هغه دغه مشکلات ته تیروتې شي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي د مسجد اقصا په حساسو ځایونو کې د سار لپاره د ویډیو کیمرو لګول به د اسرائیل په مفاداتو کې وي نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې ده دغې ګام سره هغه غلطې دعوې هم ښکاره کېدی شي چې ګنې اسرائیل دغلته مسلمانان عبادت ته نه پرېږدي او یهودي مسلمانان عبادت ته پریږدي او يهوديان نه پریږدي او سره دې په دغه تکیدونکو تشدد د پیښو پته هم لګي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په نږدې ورځو کې د مسجد اقصی یا ګولډن ټمپل په سر راپورته شوي تشدد کې د شپېتو نه سیوا کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره فلسطینیان دي.
د برتانیا په خوانی وزیر اعظم ټونی بلیر کال 2003 کې په عراق باندې د بریدونو په وخت غلطۍ باندې بخښنه غوښته ده او وایي دا خبره تر څه حد رښتیا ده چې د داعش تندرو ډله هم له دغه جنگ راپورته شوی. د امریکا سی این این ټلویزیون سره یو مرکه کې د پښتنې په جواب کې هغه وویل دا نسی ویلی چې چا په کال 2003 کې صدام حسین لري کړی وو په هغه د کال 2015 د پیښو پړه نسی اچولی.
روانه میاشت افغانستان په غندوز ویالت کې د بیپولي ډاکټرانو په یو هسپتال باندې شي بمباری کې د دغه ادارې تر مخه د مړو شو کسانو شمیره دیرشو ته رسیدلې ده. د اتوار په ورځ دغه ادارې ویلي چې په مړو شو کې لس معلومه مریضان دي، لس پیژندلي د دوی کارکوونکي او داسې مړي دي چې پیژندلو یې نه کیږي. اداره زیاتوي د اکتوبر په درېمه نیټه په دغه هسپتال باندې امریکایي عسکرو د افغان عسکرو په غوښتنه بمباری کړې وه.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د ترکمنستان سره د پولې ته څیرمه د خماب اولسوالۍ بیرته له طالب وسلوالو څخه نیولې. د سیمې والي د چین خبري ادارې ژنوا ته ویلي د تیرو څلور ورځو په جګړه کې امنیتي ځواکونو شل مشکوک وسلوال وژلي او د عملیاتو په مهال یې لس نور ژوندي نیولي دي. د والي لطف الله عزیزي په وینا د دې عملیاتو مشري د صدر اشرف غني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوله چې پکې لس امنیتي عسکر وژل شوي هم دي.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو کی غیر دولتي ادارو په خاص توګه خارجي ادارو دا امر کړی دی چې پر روانو دوه میاشتو کې د آنلاین رجستریشن ترسره کړي او سره د دې د غیدارو راتلونکو امداد او کارکونکو کسانو شمیره او د دې د کارونو تفصیل وړاندې کړي. په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو غړو بیا د رجستریشن په طریقې کار نیوکه کړي دي او زیاته کړي ده چې دغه پروسه ډیره پیچیده ده او حکومت غواړي په خپلو سیمو کې د این جی اوز کارونه کم کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې شوې وې او په ګډه اعلامیه کې پاکستاني وزیر اعظم زیاته کړې وه په هیواد کې به غیر دولتي ادارو ته اسانتیاوې پیدا کړي. او هم د خیبر پختونخوا سلګری سیمې سوات مرکزی ښار سیدو شریف کې نن ګڼ شمېر ماشومانو دغلته د یو پارک ورانولو پر ضد مظاهره کړې ده. دغه ماشومان غوښتنه کوي چې دغه د لوبو یوازینی پارک دی او په کار د حکومت دغه وران نکی. تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریال فیاض ظفر نه.
احتجاج کې شریکا نیلم چټان ډیور ریډیو ته وې
دا ښه قدم دی چې ریسکیو افس جوړیږي خو زمونږ د وړو مستقبل هم تباہ کیږي. دې ته د لک سوچو کې
احتجاج کون کې ماشومان او پلاسونو کې پلی کارت ټوت کړو چې په د پارک د غختنې نارې لیکل شوې وې. احتجاج کې شریک ماشومان وویل چې هغه ته د پارک ضرورت دی.
زمونږ راو چې زمونږ د زګې مونږ لو واپس راکې دا مخ کې جمناستیک زګې ولو پارک هو دی د زونګه پارک غسه دی دلته دفتر جوړه زمو چې دین یو پارک جوړ.
دا تحریک انصاف د قامی سملې غړي مسرت احمد زیب هم په خپل یو بیان کې صوبایي حکومت ته ویلیو چې حکومت ته د ماشومانو پارک نه ختمي او هغه به د ریسکیو د دفتر د پاره حکومت لا خپل ځمکه ویډیا ورکي.
نن دا ګلالوی ماشومان راوتی دی او دوه د احتجاج کوي دوه غوښتنه کوي چې دلته د ریسک 1122 کم دفتر چې دی هغه د جوړ کړي شي خو دا غي د پاره دی بل ځین انتخاب وشي او کم چې دلته د ماشومانو د پارک او د ماشومان د لوبو د ځای د دې خپل ځوانی پاتې شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سواد.
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اوري. د پاکستان کلکچ زپری بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د ایران سره د پولیسو تنز دی د واشک په سیمه کې د نشته په محل دوه وسلوال وژلي. د ملشکو او یو ویاند ویلي پېښه هغه محل رامنسس وکړه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول او وسلوالو ډزې وربندې شروع کړي. د په وینا څلور وسلوال یې نیولې هم دي. که څه هم د ملشکو ویاند د وسلوالو د پېژندګلوي په اړه څه نه دی ویلي خو د واشک او اواران په سیمه کې بلوچ بیلتون خوشي ډلې فعالیتونه کوي. هم د بلوچستان یالت په هرنای سیمه کې د تنار پرې وټول عمل 15 کسان مړ شوی چې پکې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري خو وخت سوې دی د لوبو د خبرونو او د لوبو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي. زما همکار شریف زاده صاحب. شریف زاده صاحب د لوب په میدان کې روان
دي. ډیر مننه کاکر صاحب. دا وخت د لوب په میدان کې قدرمن اوردونکو د هندستان او جنوبي افریقا ترمنځ چې کوم میچ ته نو هغه میچ اخیری لمحو ته داخل شوی دی. تاسو هم وختي تفصیل وړاندې کړو چې هندستان او د ساوت افریقا او جنوبي افریقا ترمنځ چې کوم دغه 15 ورځې میچونو سیریزونه نه اخیری میچ او تیر سلور میچونو کې دوا ہندوستان دو افریقی گٹلی دا میچ ډیر مهم د سیریز د گٹل لپاره او نن افریقی ټاس کټلی او په خپل اولنی بیټینګ کې 500 ورونو کې 438 رنزونه جوړ کړی دي. کوم چې یو ډیر لوی هدف ته په دقیقې د افریقی لخوانه دریو کسانو سنچانی وهلی دي او په هغه کې قدر منردون کو دغه چې کوم کیپر د ډیکاک دانی کیپټن ایبی ډیویلیر او دو پلیسی شامل دی. دین علاوه هاشم عامله پکې د ډیشن زونه کړیو. څلور لوبغاړي اوټ شو په جواب کې هندستان بیټینګ شروع کړ. هندستان چې کوم بیټسمنان دي هغه خپل پوره کوشش کاوه چې دغه سکور راو ګرځي او د دغه لپاره ډېر تیز بیټینګ شروع کړ. خو د هغه وکټ پر لپسې ولیدې د هندستان اولنۍ وکټ قدم اوردن کو په دوه سنزونو اوټ شو. چې کله شرما اوټ شو بیا کولی هم ډېر زر اوټ شو. چې کله د هندستان رنزونه څلور څلوېښت د هغه وروسته بیا د دون او راینا ترمنځ ښه پارټنرشپ وشو. خو او دغه دواړو 50 نه پوره کړې وي. خو شیکر دون قدم نوردن کو په 75 رنزونو باندې د ربالا په بالا اوټ شوی. بیا ریحان هم په وو 80 رنزونو باندې اوټ شو. دا وخت په کریز باندې قدم نوردن کو مشرا او شرما ولال دی خیره وکټ دی او 219 رنزونو نور پاتې دي. 15 ورونو لوبه شوې ده او هندستان 216 رنزونه کړې دي. افریقا ته یو وکټ بل پاتې دی. بل دویم میچ د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د سبا اخیری ورځ ده. دغه ټیسټ میچ او د انګلینډ سره د دغه میچ کټلو لپاره قدمونه وردونکو هغې ته نور 300 او یو شپېته رنزونه کول دي. او په پاکستان به وو وکټ اخلي که پاکستان دغه کلاړیان اوټ کړي پاکستان به دغه دویم ټیسټ وګټي. دا اتر دې د ما د لوبو خبرونه.
دا وایس اف امریکا انټیو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. او سلکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې دي. د ای پی خبري اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات له سرشار ریاست څخه د باندې سوی او د موجوده سربشر رسد بغیر د شام د یووالي او ثبات په باب خپلې ژمنې تکرار کړي. او هلته د شام صدر بشر رسد یو ځل بیا تکرار کړي چې له خپل هیواد څخه به ترګري ختموي. نوموړي د خبرې نن د یکشنبه په ورځ د مشکې د روسیې د پارلماني غړو له یو پلاوي سره د ملاقات په محل کړي دي. او د هم ویلي دي چې هغه صدارتي ټاکنو کولو ته تیار دی. په دې باندې نور حال پښتل زموږ له همکار محمد اکرام څخه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا وخت د شام چې کومه مسله ده هغې یو نړیوال هیڅ اختیار کړی دی. په ښکاره ډول باندې نړیوال او سیمیز ملکونه په دوو ډلو کې تقسیم شوي دي. یوه ډله چې د شام د کورنی جنگ شروع کېدو سره جوړه شوې ده، په هغې کې سعودي عربستان، امریکا، برتانیا، فرانس، ترکی او د خلیج ځنی نور عرب هیوادونه شامل دي چې د صدر بشر الاسد پر ضد راپاسېدلي یاغیانو مرسته کوي. او د تیر کال راهیسې شام کې د دولت اسلامي یا داعش تندربه ډلې پر ضد هوایي حملې هم کوي. دوی که یو خواته د داعش پر ضد حملې کوي، نو بل خواته چې کوم یاغي ډلې دي د صدر بشر الاسد پر ضد هغوی ته هم مرسته ورکوي. خو د دغه مرستو تر څنګ داعش خپل ځان زیات مضبوط کړی دی، نه صرف شمالي عراق کې بلکې په شام کې ډېر علاقې دوی قبضه کړې دي. بل خواته که اوس وګورو نو یو بل بلاک دی وړاندې، خو د صدر بشر الاسد سره صرف ایران ښکارېدو چې ورسره ولاړ دی. خو اوس په وروستیو کې روس په دغه جنگ کې میدان ته راغلی دی او په ښکاره ویلي دي چې هغه به د صدر بشر الاسد مرسته کوي. او د تیر یو میاشت راهیسې د دولت اسلامي یا داعش تندربه ډلې پر ضد حمله کوي.
او محمد اکرم، د شام په جګړه کې د روس د راتګ سره دغه ستونزه نور هم پیچل شوې ده. د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د دې کشالې حل څه ویني او روس دې ته په کم نظر ګوري؟
که په ښکاره ډول ګورو نو ټوله مسله د صدر بشر الاسد په حق لباندې ده. امریکا، سعودي عربستان، ترکی او نور عرب هیوادونه هغی غواړي چې بشر الاسد دی د منځل رشي واک دی عامو خلکو ته ورکړی شي هغی د خپل راتلونکي فیصله وکړي. خو روس چې کوم درید لري روس وایي چې نه صدر بشر الاسد دی په واک کې وي د هغه په فوري توګه تګ نه غواړي. که څه هم امریکا هم په خپله دا وخت غواړي چې په فوري توګه صدر بشر الاسد باید لاړ نه شي بلکې په مرحله واره توګه باندې هغه د واک نه لري شي، ځکه چې دغلته بیا یو بله غټه یره هم ده چې هسې نه د عراق په شان حالات رامنځته شي، یو داسې کیاس او اړې ګړې پیدا شي چې واک اختیار ډیرو تندرو ډلو ته لاړ شي، لکه د مثال په توګه باندې دولت اسلامي دغلته نورې تندرو ډلې دي چې د القاعده سره تعلق او اړیکې لري هغې په لاسو کې واک اختیار لاړ نه شي. دغلته بیا یو غټه مسله دواړه ملکونه خو په دې باندې اتفاق لري چې شام دې متحد وي، واک اختیار د خلکو سره وي، یو سیکولر حکومت دې په واک اختیار کې راشي. خو بیا دغلته یو اړخ صدر البشر بشر الاسد دا وخت په واکه سات پرځ کول غواړي، ساتل غواړي غروس او ایران دي. ابل خواته دا نور وای چې نه ان تر دې ک ترانزیشنل یا موقتی حکومت هم جوړیږي د صدر البشر صدر بشر الاسد په هغه کې زینشته. سعودي عرب دا خبره ډیره په تکرار سره کوي هغه چې د صدر بشر الاسد زینشته. خو بل خواته دغه اړخته د دولت اسلامي یا تونرو ډلې هم یو غټه ستونزه ده که امریکا او نور د هغه په ائتلاف کې چې کوم ملګری هوادونه دي د یو کال له هسي هغه حمله کوي، خو په هغه کې تر اوسه پورې کوم بره په نظر باندې نه راځي. روس چې کومه حمله شروع کړې دي نو امریکا او نور ائتلافي ملکونه په هغه باندې سخت نیوکه کوي. هغه وایي چې صرف په دې کې دولت اسلامي نه پنهخه کیږي بلکې ډیر کم پنهخه کیږي، او د صدر بشر الاسد چې کوم ځواکونه دي کوم ته چې سعودي عربستان او امریکا په مشرق کې ائتلاف مرستې ورکوي هغه پنهخه کیږي، پکې هغه ته په ډیر نقصان هم رسیدلې دي. نو دا مسله تر اوسه پورې ډیره کړکې چنه ده. په ویانا کې د جمعې په ورځ د روس د امریکای د سعودي عربستان او د ترکی د مشرانو په منځ کې خبرې اترې شوې دي، او زیات امکان ده چې راتلونکو هفته هم د دې په منځ کې خبرې اترې وشي، خو تر اوسه پورې کوم اګریمنت یا مفاهمه د دې په منځ کې نه ښکاري.
ډیر مننه محمد.
ډیر مننه تاسو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو او په خاص توګه خارجي ادارو ته امر کړی دی چې پر روانو دو میاشتو کې د آنلاین رجسټریشن ترسره کړي، او سره د دې دغه ادارې خپل چې کوم دي ته د بهر نه ملاوېدونکي فنډونه او کارکونکي کسانو په حق لهم تفصیلات وړاندې کړي. خو بیا د غیر دولتي ادارو غړي وایي چې د رجسټریشن دغه طریقې کار ډیر پیچیده دی، او د دې وجه نه تر اوسه پورې اکثر ادارو خپل رجسټریشن نه دی کړی. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا ملکی او هغه غیر ملکی غیر دولتي تنظیمونه کوم چې د بهرني هیوادونو نه پندونه اخلي ورته شپې ته ورځو کې د ننه دننه د انلاین رجستریشن کولو امر شوی، او په دغه کې د دوی نه بجټ، کارکونکو تفصيلات او نورو معلوماتو غوښتنه شوی. خو انجیو سره کارکونکي وای چې دغه پروسه ډیره پیچلې ده او د دوی کارونه متاثره کړي. د رجستریشن دغه عمل تر اوسه صرف یو سل او یو ادارو سر ته رسولې، ولی په سلګونو ادارې اوس هم پاتې دي.
کوم فارم راغلی اپلیکیشن فارم هغه آنلاین دی، او آنلاین چې دی هغه په یو سیشن کې فل کول دي، او په هغه کې ایډیټینګ کې نو هغه بیا نه کیږي، نو په هغه باندې ټایم هم لګي، او هغه ته مطلب دا دی ډیر زیات سوچ سره او پیسې سره کېنا تل پکاږي. نو دا وجه ده کې تر اوسه پورې د سونا انټرنیشنل اورګنایزیشن دی د چاټي ایم او یو هغه د ستاندار په میاشت کې هغه ایکسپایر شوی دی. تر اوسه پورې زما د معلوماتو مطابق چې چا ته لا ایم او یو هغه ملاو نه ده، او کوم کسان لګیا دي هغه خاص کر په فاټا کې کار کوي، یا مطلب دا دی د ملک په مختلفو ځایونو کې کار کوي، نو په یو انډرسټینډینګ باندې چې هغه لګیا دي.
د غیر دولتي تنظیمونو غړي وای چې د عمل سره به د دوی دارای کار نور هم راکم شي، چرته چې د وړاندې نه بعضې غیر دولتي تنظیمونه د کار نه منع کړی شوي او په خصوصي توګه قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې. او رپورټونه وایي چې د 200 نورو غیر دولتي تنظیمونو لایسنسونه هم متعلقه ادارو ته نظرسانۍ لپاره وړاندې کړی شوي. او د قبایلي سیمې غیر دولتي تنظیمونو مشر زرلی پریده وای چې قبایلي علاقو کې کارکوونکي تنظیمونه هم د فشارونو لاندې دي او د سکیورټي په نوم ترې بیا بیا سپایانې غوښتل کیږي.
زموږ ریاست دا ویلفیر سټیټ نه دی، دا د ویلفیر نه زیات د سکیورټي سټیټ دی. مشکل دا دی چې ریاست خپله ذمواري نه پوره کوي. کوم فارم جوړ کړی دی تاسو خپل سټاف وخایو، تاسو بار څومره مزل تللی وو، تاسو د خواګانې چا سره پروجیکټ دی، بیا اکاونټونه، دا خو انټرنیشنل لیول خبرې دي. دوی هماغه فارم راخیستی دی چې کینې مونږ ته د سپریم کورټ آرډر دی او بیا په فوټا باندې دوی اپلای کوي.
پاکستان کې سیو د چلډرن نومې اداره باندې بندیز نه راپدې خو د غیر دولتي تنظیمونو په اړه پالیسۍ وخت په وخت سختيږي او حکومتي چارواکي وایي چې د دې مقصد د غیر دولتي تنظیمونو لخوا پندونو لګولو عمل شفاف جوړول او د ملکی مفادو پر ضد کارکونکو مخنیول دي. او سمو د وړاندې د داخله چارو وزیر چودري نثار ویلو چې پاکستان کې دروازې د غیر دولتي تنظیمونو لپاره خلاصې دي او دوی به ورته هر قسمه اسانتیاوې برابروي، شرط دی چې د هغوی کار د پاکستان په ګټه وي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو یو ربی د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو محکمې خپل د کلنی بجټ یا بودیجې 20% برخه د ملازمانو او کارکونکو د تنخواګانو او نورو مدونو لپاره د ځانګړي کولو غوښتنه کړې ده او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو د محکمې کال 2015 د 14 لپاره بودیجه 1.34 بلیون روپیو څخه زیاته ده، چې پکې تر 1.2 بلیون زیاتې روپۍ چې دي هغه د دې کارکونکو لپاره د تنخواګانو او الاونسونو په مت کې د ځانګړي کولو وړاندې سوی دی. په دې باب نور تفصیل اخلو له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد څخه چې دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. سلیم صاحب خیر علی.
السلام علیکم، جی ډیر مهرباني،
مننه. اسلام الدین ساجد، هم د دې خبر نور څه تفصیل دی؟
ګورو جی، دا کوم د بدیات محکمې دا نوی خپل پروپوزل یا دوی کوم تجاویز صوبایي حکومت ته جوړ کړی دي او لیږلې دي، او په دې کې کوم دوی دغه غوښتنه کړې ده چې ګنې د پیډو ټول صوبه کې څومره ملازمین دي، دا غوي تنخواګانو یا دا غوي کوم نور مراحت دي، نو هغه کوم د دوی خپل دا یو سل سلور پر یو بلیون روپۍ چې کوم بجټ دی د کال د دې محکمې، نو په هغه کې زیاتره برخه لکه څنګه تاسو دا ذکر وکړو چې او یا پی سې د ټیکم دغه برخه ده، نو هغه دې په دغه الاونسونو او په دې تنخواګانو کې خرج شي، نو دغه لا پلان وزیر اعلی ته دغه سفارښونه تللی دي، دې لا منځري ورکړل شوی نه ده. خو زه ته وایم چې په دې کې دوه چیز نه ډېر زیات مهمه دي. یو خو دا دی چې په بلدیاتو محکمه کې په دې وخت کې تقریبا 15,000 تنان داسې دي چې هغه اضافي په هغه کې ناشې او هغه چون کې د مخکې نه په دې کې نوکران شوی دي یا به شوی دي، او اوس دغه محکمه دا خبره کوي چې دوی کار نشته دي او دوی ته تنخواګانې ورکوي. شامل دي دویم چې کوم پدې کې مهمه خبره ده نو هغه د ویلې حکومت ته جوړو دي چې جوړ شو او باقي کې تاسو پاتې چې هغه کې د ویلې ناظم نواله تر د لاندې د کلیوال کونسل د ناظم او نائب ناظم پورې مختلف تنخواګانې هغه له مقرر شوې دي نو باقي کې تقریبا د کال کې د 1.5 ارب روپې خوښه دا وی د تنخواګانو د جوړې دي دا رنګ چې کوم دا 15000 تنان دي نو د دوی تقریبا د ارب روپو نه زیات چې دینو هغه د دوی د بجټ جوړې دي نو په هغه وجه باندې دوی دا وایي چې موږ د نوي سپارښت کې کوم تیار کړی دي نو هغه په دې وجه تیار کړی دي او هغه د ایالت اعلی وزیر ته وړاندې کړی دي چې په دې باندې د غوښتنې
اسلام الدین ساجد په خپل د کم غړي چې بلدیاتی ادارو ته انتخاب شوی دی هغه څه اندیشنې لري په دې باب
ګورې دی هغه کې دوه خبرې دي یو خدای ته لکه کم دا چون چې د ویلو ترقیاتی یا د پرمختیا چې کم بجټ دی هغه به د دې سره کمی دي لازم خبره ده چې په هغه باندې خو هغه خفګان سرګن کوي چې لکه د دې بجټ کم شي نو قامه خبره خلک د دین غوښتنې کوي او دې به الته د پرمختیا کارونه نشي کولای دویم چې کوم مهمه خبره پکې ده نو هغه دا چې دوی وایي چې زمنګ کم تنخواګانی حکومت اعلان کړي نو داغه تر اوسه پوری منځوري نه درور کړي موږ د خپل جګونو نه خرچي کوو او داغه نه زمنګ هر سره واندی نو دغه خبره دي چې کچری د دې منځوري ورکړی کیږي خو د دې تنخواګانی به شروع شي دې ته تنخوا ورکړي خو کچری هغه وشي نو بیا به د دې د پرمختیا بجټ چې دی نو په هغه باندې باثر ګرځي نو دوی چې کله د خلکو مخې ته وي نو اختار خبره ده ګاګل چې لکه بیا به خلکو مخې ته دوی به هغه د غوښتنې نشي پوره کولای نو دوی به ډیرو سخت سند سره په دغه لړ کې مخ کیږي
ډیر مننه اسلام الدین ساجد د ځان خیال ساتي
ډیر مهرباني شه ډیر
دا د وایس اف امریکا د ټولنیزو کډر منورزم په اوسه د پاکستان کډکیل زپلی بلوچستاني اله تولورو ته ځو چیرې چې د ایران سره د پولیټنس دی د واشوک پسمه کې چارواکي وای د نشته په محل دوه وسلوال وجل سوی دی او د ملیشیا کوو یو وند ویلې د پېښه هغه محل را منسس وکړه چې امنیتي ځواکونه پسمه کې د لټون عملیات کول دی دا هم وای چې څلور وسلوال نیولې دي او هم د بلوچستان ایالت په هر نه سیمه کې د تنار پر وټول عمل 15 کسان مړ سوی دي حمید سمسور باندې نور تفصیل لري
د بلوچستان د ملیشیا کو ویان وی چې د پټ شبکو د معلومات پر بنسټ باندې امنیت خوندې ساتونکو ادارو د بلوچستان د ضلع واشک د بسمې پسمه کې د پلټونو عملیات تر سره کړل د دله خولي چوران کارانو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په خبرګون کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو پر دوی باندې هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه وسلوال ځای پر ځای ووجل شو چې دوی د لغوسوي وسلوال سازمان سره اړه لري ویان ادا وکړل چې بریټ کوونکی پر اپسی باندې په بریډونو کې ککړنو د ملیشیا کو ویان وی درې وسلوال دوی ونیول ل دوی زخه وسله هم ترلاسه کړې ده و بل لور ته بیا د بلوچستان د ملیشیا کو ویان وی چې د بلوچستان په کډکیج زپلی د کلود د پنځ چل پسمه کې هم دوی عملیات وکړل حالت هم د لغوسوي سازمان درې کسان نیولې دي چې ل دوی زخه اوس پلټنی روان دي آزاد سرچینو تر اوس مهاله پوری په دې باب بے پلاوه خبرونه نه دی ورکړي او نه د وسلوالو له لوري زخه تر اوس مهاله پوری څه بیانیه مخترا غلې ده 13 ورځ بلوچ نېشنل فرنټ دا وکړه چې په بلوچستان سیمه کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو درې نور بے ګنا کسان یوړل بلوچ نېشنل موومېنټ ادا وکړه چې امنیت خوندې ساتونکو ادارې د عملیاتو پرنامه باندې خلک یوسي بیا یې مړی راغورځوي خو حکومتي چارواکي بیا دغه ادا ردوي و بل لورته بیا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د باران د لړۍ د پیل کېدو وروسته د 15 تنو د وژل سو راپورونه ترلاسه شوي دي د هرنایي ضلع چارواکو وویل چې دوام تنګي په سیمه کې 13 ورځ پر یو کور باندې د برېښنا پیلبوون شتلا چې له سوابې په کور کې اور ولګېدې درې ماشومان چې عمرونه یې له درو کلو څخه د 15 تر منځو دوی ووژل سو سیمه ییز چارواکو وویل چې دوی نجونه او یو هلک بیا ټپي هم دی چې اوسې په روغتون کې درملنه روانه ده هلته د لورایي د دوکې په سیمه کې هم پر یو کور باندې د باران پر مهال باندې د برېښنا ټکه برابر سولا چې له سوابې په دغه پیښه کې دوه تنه ووژل سو یو بیا ټپي دی د بلوچستان په شمالي سیمو کې لکه پشین لورلایی روب مسخیل او کلاسی پولاکی د تیری ورځی را په دی خوا د نری باران لړۍ پیل سوی ده حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری ډیو کوټه
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوا ریڈیو تا یوار بیا خیر را لئی نندی پاروس کال 2015 دا اکتوبر 15 منٹ دا وقت شوی دے پاکستان کے دا ماسخوتان اتنے افغانستان کے دا ماسخوتان آتا او دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سحر یو لسنے بجی دا خبرون اوڈانی کون کے زر شویب زادہ
او زر نصر کاکر
یوار بیا وقت شوی دا مهم خبرون او سر ٹکتا
د سعودي عربستان او امریکا لخوا موافقه سوي چې په شام کې د توندرا وډلې داعش په ضد جنگیدونکو وسلوالو ډلو سره به مرستې زیاتوي. دا فیصله په داسې وخت کې منځته راغلې چې روسیه وایي د شام صدر بشار الاسد صدارتي ټاکنو لپاره تیار دی.
پاکستان کې په مختلفو مدونو کې کارکونکي غیر دولتي ادارې وایي د حکومت لخوا د ریجستریشن نظام کې ډېرې پیچیدګۍ دي او دغه وجه ده تر اوسه پورې ډېرو کمو ادارو دغه پروسه ترسره کړې. په جنگ ځپلې قبایلي سیمو کې د مرستندویو ادارو د اتحادیې یو مشر وایي
تاسو د ستاسو خدانی چا سره پروجیکټ بیا یې کوونتونه دا خو یې انټرنیشنل د لیول خبرې دي. دوی وګه فارم راخسته دي چې کینه مونږ ته د سپیم کوټ اورډر او اډیا په فوټا باندې دی اپلای کوي.
او په بلوچستان کې د تنه غورځېدو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. هلته د ملیشې ویاند وایي د ایران و پولې ته نږدې یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد لټون عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژل دي.
ملیشیا کو ویان ویای چې برید کوونکی پر اپسی باندې په بریدونو کې ککانو و بل لور ته بیا د بلوچستان په کړکیچ ځپلې د کلود د پنځچل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې. د ای پی خبري اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات سرشار ریاض څخه د باندې سوی او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د یووالي او ثبات په باب خپل ژمنې تکرار کړې دي. جان کیری او بادشاه سلمان په شام کې د منظره او مخالفینو سره د مرستو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې او اخوا د شام صدر بشار الاسد یو ځل بیا تکرار کړی چې له خپل هیواد څخه به ترګري ختموي. نوموړي نن د یکشنبه په ورځ د مشکې د روسیې د پارلماني غړو د یو پلاوي سره د ملاقات په مهال ویلي له هیواد څخه د ترګرو ډلو له ختمولو څخه به د شام خپلواکي او جغرافیایي سلامتي خوندي سي. د روسیې په پلاوي کې شامل یو پارلماني غړی الکساندر یوشنکو ویلي چې صدر بشار الاسد د نوي صدارتي ټاکنو لپاره آماده دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي د مسجد اقصی په حساسو ځایونو کې د سار لپاره د ویډیو کیمرو لګول به د اسرائیل په مفاداتو کې وي. د کابینې غونډې ته د وینا په مهال ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې ده دغه ګام سره به هغه غلطې دعوې هم صفا شي چې ګنې اسرائیل دغلته مسلمانان عبادت ته پرېږدي. سره له دې به دغلته کېدونکي تشدد د پیښو پته هم لګي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په نږدې ورځو کې د مسجد اقصی یا ګولډن ټمپل په سر راپورته شوي تشدد کې د 60 سیوا کسان وژل شوي چې پکې زیاتره فلسطینیان دي.
د برېټانیا په خوانی وزیر اعظم ټونی بلیر کال 2003 کې په عراق باندې د بریدونو په وخت غلطیو باندې بخښنه غوښته ده او وایي دا خبره تر څه حد رښتیا ده چې د داعش توندرا وډله حمله دغه جنګ راپورته شوې ده. د امریکا سی این این ټلویزیون سره یو مرکه کې د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل دا نسی ویلی چې چا په کال 2003 کې صدام حسین لري کړی وو په هغو د کال 2015 د پیښو پړه نسی اچولی.
روانه میاشت د افغانستان په کندوز ایالت کې د بې پولي ډاکټرانو په یو هسپتال باندې شوې بمبارۍ کې دغه ادارې تر مخه د مړو شو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. د اتوار په ورځ دغه ادارې ویلي چې په مړو شو کې 10 معلومه مریضان، 43 طبي پیژندلي کارکوونکي او 10 داسې مړي دي چې پیژندلو یې نه کیږي. اداره زیاتوي د اکتوبر په 3 نیټه په دغه هسپتال باندې امریکایي عسکرو هوایي برید کړی و.
د پاکستان کړکچ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ایران سرحدي پولیسو نږدې د باشوک په سیمه کې د نښتو په محل دوه وسله وال وژلي. د ملیشا قواو یو ویاند ویلي پېښه هغه محل رامنځته شوه کله چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول او وسله والو ډزې ورباندې شروع کړې. د ده په وینا څلور وسله والې نیولې هم دي او هم د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې د ټکی علاقه دوله عمله پنځه کسان مړه شوي دي چې پکې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکون کې غیر دولتي ادارو په خاصه توګه خارجي د غیر دولتي ادارو ته امر کړی چې پر روانو دوه میاشتو کې د آنلاین رجسټریشن ترسره کړي او سره د دې دغه ادارو ته راتلونکي امداد او کارکوونکو کسانو شمیرې او کار په حق له تفصیل وړاندې کړي. په هیواد کې کارکوونکو غیر دولتي ادارو غړو بیا د رجسټریشن په دغه طریقې کار نیوکه کړي او زیاته کړې ده چې دغه پروسه ډیره پیچیده ده. او د خیبر پختونخوا سیلګری سیمې سوات تو مرکزی خرسیدو شریف کې نن په ګنشپین کې ماشومانو د غلطه د یو پارک ورانولو پر ضد مظاهره کړې ده. د ریور ریډیو خبریال په خپل رپورت کې وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو دغه پارک پر ځای د ریسکیو 1122 دفتر جوړول غواړي ولې ځای ماشومان ګیله کوي. دغه د دوی د لوبو یوازینی پارک دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګران اردوونکو تاسو زموږ خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري او قدرمن اردوونکو د دې خپرونه وروسته به تاسو پښتانه ستوري زموږ همکار نایت سحر سره اوري او سمو تاسو په عمله ګرځو یو رپورت ته د خیبر پښتونخوا سیلګری سیمې سوات او مرکزی خار سیدو شریف کینن ماشومانو اګن شمیر ماشومانو د یو پارک قران نیدو په پر ضد مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې ده چې دغه د ماشومانو یوازینی پارک دی او په کار ده چې دغه وران نه کړی شي. حکومت دغه پارک د ریسکیو 1122 د پاره ورانۍ ځکه چې دغلته د دغه دفتر جوړول غواړي. تفصیل اورو د فیاض ظفر نه.
د سوات سرخار سیدو شریف کې د ماشومانو په پارک کې د ریسکیو 1122 دفتر جوړولو خلاف د سیمې ماشومانو احتجاج کړی دی. ګڼ شمېر ماشومان د اتوار په ورځ د دغه پارک مخې ته جمع شول او د پارک د نه ختمولو لپاره یې چیغې ووهلې. احتجاج کې شریکه نیلم چټان ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې.
نن چې کوم زمونږ احتجاج دی هغه د دې لپاره دی چې دلته کې زمونږ د دې کالج کالونی یو ځمکه ده او په هغه کې دا واړه لوبي کوي جمناسټیک زده کوي. خو د هغوی د وینا نه بغیر د هغوی د تپوس نه بغیر دا ځای چې دی دا د دې صوبای حکومت واغستو او هغه په ریسکیو آفس جوړي دا خا قدم دی چې ریسکیو آفس جوړيږي. خو زمونږ د وړو مستقبل هم تباہ کیږي دی ته د لک سوچو کې.
سواد کې د ماشومانو د پاره دا یو پارک دی او 13 ورځ صوبای حکومت په دغه پارک کې د ریسکیو 1122 د دفتر جوړولو پرانسته وکړه او ورسره ټیکادار په مشندره باندې پارک وران کو. احتجاج کوونکي ماشومانو په لاسونو کې پلی کارډ ټوت کړو چې په د پارک د غوښتنې نارې لیکل شوې وي. احتجاج کې شریک ماشومانو وویل چې هغه ته د پارک ضرورت دی.
دا مونږ راته زموږ د زګې مونږ لو واپس راکی دا مخ کې د جمناستیک زګې ولو پارک دی. د زونګا پارک هغه څه دی دلته دفتر جوړه زما چې دینه یو پارک جوړه.
ماشومان وینا وا چې د سرسکیو 1122 د پاره نورې ګنشمیر سرکاري زمګشته حکومت او انتظامی د دغه دفتر د پاره د ماشومان او د پارک ختمولو غلطه فیصله کړې ده. د دې مخکې د سیمې خلکو هم د ماشومان او د پارک ختمولو خلاف احتجاج کړی وو. دا تحریک انصاف د قومي سملې غړي مسرت احمد زیب هم په خپل یو بیان کې صوبایي حکومت ته ویلي چې حکومت ته د ماشومانو پارک نه ختمي او هغه به د ریسکیو د دفتر د پاره حکومت لا خپل ځمکه ویډیا ورکي.
نن دا ګلالوی ماشومان راوتی دي او دوه د احتجاج کوي دوه غوښتنه کوي چې دلته د ریسکیو 1122 کم دفتر چې دی هغه د جوړ کړي شي خو د هغه لپاره دی بل ځای انتخاب وشي او کم چې دلته د ماشومانو د پارک او د ماشومانو د لوبو د ځای د پخپل ځای باندې پاتې شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سوات.
ګلاو قدرمن اوریدونکو اسرائیل او اردن په دې موافقه سوي دي چې په بیت المقدس کې د تشدد د پیښو د ختمولو لپاره به د پیاوړي ګامونه اخلي او هم د شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جودی سره په امان کې لیده کاته کړي دي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری ویلی دی چې په منځ ختیځ کې چارواکو سره د خبرو وروسته داسې معلومیږي چې په روانو سختو وختونو کې د منځ ختیځ مشران دا خواهش لري چې امن دې پر ځای شي. د امریکای خارجه سیکرټر تیرو یو څو ورځ وراسي اسرائیل او فلسطینی حکومتونو ترمنځ په ولسی کچ شروع شوي تشدد او فساد ختمولو لپاره هلو ځلو کې بوخت دی. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری ویلی چې اسرائیل او اردن دغه ته راضا شوي دي چې د تشدد فضا ختم شي او په یروشلم کې په هغو مقدس ځایونو کې امرې ولګول شي چرته چې یاره ده چې روانکاري به لانجه جوړی او فساد به خوري. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د اردن پادشاه عبدالله ترسنګ یو شریک خبری کانفرنس ته وویل چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اردن د پادشاه عبدالله دغه صلاح او مشوره منلې چې په لنجبنو ځایونو به سارنې لپاره سلیرش ګینټې کیمرې پر ځای کول شي. جان کیری د دواړو مشرانو د دغه ګام ستاینه وکړه او وی ویل چې دغه ګام سره به تازه کشالی هواری لپاره شفافیت ملاو شي او هغه قوتونه به بے حوصله شي څوک چې په دغه مقدس ځایونو کې فساد خورول غواړي. جان کیری د پادشاه عبدالله سره د یو ګډ خبری کانفرنس وروسته د اردن خارجه وزیر ناصر جودی سره هم ملاقات کړي او په باقاعده توګه د مثبت ګامونو اعلان کړي. د اردن خارجه وزیر ویلی دی چې په منځ ختیځ کې حالات ډیر کشیده او پیچلي دي خو ټول فریقه کولی شي چې په دغو مشکلاتو باندې قابو راولي.
اسرائیل بلیوز دټ دوز هو ویزټ اور ورشپ آن دی ټمپل ماونت مست بی الاوډ ټو دو سو ان پیس فری فرام وایلنس فرام تھریټس فرام انټیمیډیشن.
اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په صفاټوکو کې دا خبره کړي چې د مسلمانانو او يهودانو مقدس ځایونه به پر امنه عبادت کوونکو سیلګرو ته به همیش لپاره خلاص وي او د اسرائیل حکومت به امن پر ځای ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوي. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د اردن مشرانو سره د لیدلو وړاندې د فلسطین مشر محمود عباس سره هم لیدلي که یو خوا د امن لپاره هڅې روانې دي نو بل خوا فلسطینی اولس او د اسرائیل امنیتي عسکرو ترمنځ تازه فساد او تشدد لړۍ دوام لري. تازه راپورونو تر مخه د غربي غاړې یو خار جنین سره نږدې اسرائیلی عسکرو باندې په یو برید کې یو بل فلسطینی تن وجل شوی. تر دې وخت پورې لس اسرائیلی امنیتي عسکر وجل شوي او نږدې 50 فلسطینیان په دغه تازه کشالی کې مړ شوي دي. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د منځ ختیځ مشرانو سره د خبرو وروسته سعودي عرب ته روان شوی. په یروشلم کې مقدس ځایونه د اردن لخوا خادمانو د انتظام لاندې دي چاته چې وقف ویل کیږي. په یروشلم کې په مقدس ځایونو د کیمرو لګولو کار به هم اوس پر روانو یو څو ورځو کې پیل شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې اترې یو وخت راسي د ځنډ ښکار شوي دي. سیډونکي دا ګومان لري چې باوجود د امریکای حکومتي هڅو اسرائیل او فلسطین ترمنځ داسې کوم پایدار او حتمی حل د مسلې په نظر نه راځي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خدمتونو په تاسو ته بدایا ده چې د هندستان او جنوبي افریقا ترمنځ روان د کرکټ پنځم میچ جنوبي افریقا ګټلې ده او دغه سیریز هم ترلاسه کړې ده. دا وخت دی دغه سیریز اخیری چې کوم د انعامونو تقسیم کار دی هغه روان دی. په دغه موقع د هندستان د ټیم پخوانی تیز بالر ظهیر خان هم موجود و او هغه نن د کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. د هغه د دغه ریټایرمنټ اعلان لپاره د هندستان د کرکټ پخوانی او په ګرد نړۍ کې مشهور بیټسمین سچن تندولکر هم موجود و. خو په پاکستان کې بیا د کرکټ مینوالو لپاره ښه خبردار چې یونس خان قدرمنوردونکو د پاکستان یوازینی لوبغاړی شو چې 9,900 رنزونه کړي دي. په نږدې کې هغه د جاوید میاداد په ټیسټ رنزونو کې تر ټولو زیاتو رنزونو ټیسټ میچونو کې د ټولو زیات تو رنزونو ریکارڈ هم مات کړی دی. په مردان کې د یونس خان تعلق د مردان سره دی. د نور پښتنو په شان مردان خلک هم ډیر خوشاله دي. دقیق برګون راغون کړی دی د ډیوی ریډیو خبريال ریاض حسین.
په خیبر پښتونخوا کې نوې نسل د کرکټ نوموړی لوبغاړی یونس خان په دې کامیابۍ د خوشحالو څرګندونه کوي. په کوم کې چې یونس خان په نړیواله کچه باندې په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیات 9,000 رنزونه جوړ کړي دي. د دې نه وړاندې د مردان دلې سره تعلق لرونکي 38 کلن یونس خان د نومیالي لوبغاړو جاوید میاداد او انضمام الحق د 8,000 رنزونو ریکارډ هم مات کړی و. په مردان دلې کې د نوې نسل نماینده او د کرکټ د لوبي شوقین شاهد علي ډیوی ریډیو سره د خبرو په حال وای چې یونس خان د پښتنو د لپاره یو مثال جوړ شوی دی او پښتون قام په هغه باندې فخر کوي. دوی وای چې هغه د یونس خان په دغه کامیابی باندې ډیر خوشاله دي. تیر ورس په دوبه کې د انګلند په ضد د پاکستان نوموړی بیټسمین یونس خان په ټیسټ کرکټ لوبه کې په نړیواله کچه هغه وخت یوازینی لوبغاړی جوړ شو کله چې هغه په 103 ټیسټ میچونو کې خپل 9000 رنزونه مکمل کړل. د دین وړاندې یونس خان په خپل 102 ټیسټ میچونو کې د جاوید میاداد د 8022 رنزونو په مقابله کې 8899 رنزونه جوړ کړی وو. څېړنې وایي چې یونس خان په ټیسټ میچونو کې د محمد حفیظ سره د 75 رنزونو د پارټنرشپ ریکارډ هم جوړ کړی دی. یونس خان په نړیواله کچه په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیاتې سنچری هم جوړې کړې دي. په مردان ضلع کې د یونس خان همزولی او پخوانی د کرکټ لوبغاړی ارشد علی وایي چې ټول پښتانه په یونس خان باندې ډیر خوشاله دي او په هغوی باندې فخر کوي.
مردان دغه خوشاله سما په داسې څومره پښتنه سیمه چې کم دی پورې ده ټول خوشاله دي. یونس خان ټول خوښي دا نور او داسې خبرې چې یونس نه خوښي نن چې کم ماشوم نوی را یوه جو کرکټ کې ناغه دی یونس ته کوم سره ګوري کرکټ کې مخکې به عمران خان خلکو پاله وو وسیم اکرم ونا الحمدلله موږ به اوس چې کم ناغه ټول یونس خان پاله کوي او یونس خان خوښي ټول چې څومره پښتنه دي ټول یونس خان باندې فخر کوي ډېر د خوشاله مقام.
یاد دی وی چې یونس خان د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري خو دا وخت هغوی په کراچۍ کې د خپل خاندان سره ژوند کوي او ماهرین وایي چې کچره پښتون قام ته موقع په لاس ورشي نو په دوی کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلو په درمن اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو هم په زیمبابوې کې د زیمبابوې چې کومه کرکټ لوبډله ده پر لپسې ماتې ورکړې ده. په دې باب د افغانستان د ولس څه غبرګون دی دا غبرګون تاسو ته وړاندې کوو.
زه نجیب الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زه د کرکټ لوبې ګټلې زیمبابوې نه چې ګټلې ده یعنی واقعیت بیګا ډیر خوشاله یو بی اندازې خوشاله یو. د کرکټ ګټل د ټول افغانستان ورونو ته زما د خوانه تبریک دی.
تبریک ورته وای د 500 ورځې لوبې چې د زیمبابوې نه ګټلې او کپونه د راوړ نورو ته خوشاله کیږي خو خبر ده چې دا ګټلې ده او کله چې افغانان بایلوي بیا کرکټ د خلکو ته دغه نه خي چې مثال خبرواله ده منګا بالا ولا کرکټ هم چشته بالا او د افغانان چشته زیاته کرکټ بالا فرق نه کوي پکې خیر د باز وخت بورد باخ اوسه کې باز کې فرق نه کوي کله به ګټي کله به بایلي.
زمانو عبدالرحمن منګل د پکتیا ولایت اوسیدون کایم زدا کرکټ بریا ټولو افغانانو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د حکومت نه مدا خواهش ده چې کرکټ بورډ سره همکاري وکړي او یو ښه زمينه او تمسیده کې یو دوی تخلب غاړي جوړ کړي انور سره همکاري مو بدوي کې خپل کرکټ افغانانو سره ترڅو کولای شي پنړی سطح ټولو افغانان وزلوي.
د مانو محمد اسلام د لغمان ولایت نه غږیږم من غواړم چې د افغان ملي حبله چې ما بینه وکټله من په دې خار کو او کوشش کو چې دیپس دیم لا تړو کو او نور تجاران دی نور غټ چارواکو نه لکو چې دی لا تړو کوي څو نور لاسرونی ملري او موږ به زیات دوی تشویق.
زبیح الله دغه د کرکټ لوبغاړي دی د افغانستان د خارج ملک نه ز دوی ډیر زیار او زحمت وکاش وکړه چې د مسابقه یعنی هغه ویور او زه ډیر خوشاله یم او زه دا هم هر افغان ته هر دوست ز دا وایم چې یو لاس وسیږي انتفاق باندې کمنګ او غړ چې هر وخت د سیمه متحد منګ نه څوک یعنی استفاده او استفاده منګ نه شي کولای.
نوم رپی ولاده د کابل ولایت اوسیدونکو ما او د
ملی لوبډاله کرکټ لوبډاله باندې ډیر خوشاله شولم چې لوبي وګټل زمابه دی واڅخه او یوازنی هم دغه لوبډاله د کرکټ چې مونږ او تاسو کولای شو چې اتحاد او یووالي تر او بلی او ټول افغانان کولای شي په دغه لوبډاله باندې راټول شي.
زمانو ملي جان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما زه ډیر خوشاله یم د دې کرکټ د بریا د وجنه د دې بریا ټول افغانانو ته ټول ملت ته مبارکي وایم. نو اوس د تجارانو نه د ملي سوداګرو نه مهیله ده د غوښتنه مو ده چې د کرکټ بورډ سره کومک وکړي او لوبغاړي تشویق کړي. نو ان شاء الله تعالی مونږ به ډیر غړ غړ ټیمو ته ماته ورکړو.
زه ګلزاده یم د کابل د ښار اوسیدونکو. مونږ ډیر خوشاله شو چې زمبابوې ته د افغانستان کرکټ لوبډله ماته ورکړه. مونږ په دې ډیر خوشاله شو. په افغانستان کې هر وخت هر ورځ غمونه او لنجې دي، انفجارات دي، جنگونه دي. موږ ته چې خوشحالي راوړي یوازینی دغه د کرکټ لوبډاله ده.
حفیظ الله يم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. لومړی خو تر هر څه دمخه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه دریمه پرلپسې بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. ورزشکاران هغه څوک دي چې په هیواد کې ملي وحدت قائمي او د ملي وحدت سمبولونه دي او پراتلونکو کې هم د دوی لپاره د خدای نه د لوی بریا او په هیله یو.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړني.
دا خو زه نو وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډراماوري د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
دی ور ریډیو دا قدرمن اوردونکو په داسې حال چې د پاکستان مختلفو سیمو کې د بارانونو وروسته یخنۍ سیوا شوې ده. په بازارونو کې د ګرمۍ کپړې بخنه غړم د یخنۍ ګرمۍ جامې کوټونه بنینه هم راوتی دي او په دې یخنیانو کې بیا په کباړ بازار کې هم قدرمن اوردونکو په قیمت باندې داسې خخه بنینه کوټونه او ګرمۍ کپړې ملاويږي چې زیاتره خلک کې اغستو ته ډیر خوشحالي کی. د ریور ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد هم په پیښور کې یو داسې لنډ بازار تور غره دی معلوم کړي دا چې دغلته نن سبا په د یخنیانو کې ریټونه څنګه دی او خلک څومره خوشاله دي. راځي چې په شریکه دغه ریپورت واورو.
خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د باران پیل کېدلو سره د یخنۍ موسم هم پیل شوی دی او خلکو د ژمي موسم لپاره ګرمې کپړې، جورابې او بنینونه یا سویټرو اغستلو لړۍ هم شروع کړې ده. ځکه خو نن د پیښور زیاتره بازارونو کې د ګرمو کپړو، سویټرو او جورابو دوکانونو باندې ګڼه ګوڼه وه. خو ډیر خلک د پیښور پیردوس لنډه بازار یا د کباړ بازار ته هم راوتلي وو او دغلته یې سوداګانې کولې. لنډه بازار کې ولاړ یو ځایي وګړی سید الرحمان ډیو ریډیو او ټي وي ته وویل چې باران سره یخنۍ شروع شوې ده او دی هم د جمی لپاره کپړو او بنینونو اغستلو لپاره دلته راغلی دی.
نو سیمه دی ورکوټي هغه راته ویچ لار شته هغه ولر ولر سیزن ولر ولر غون کور د پاره نو غچرالم دونو مزه راکړه چې پکې د ما مطلب چې شپک سوټه برابر واغشت اوسه پورې 800 روپے ورکړي او نور لا اوس گزاره کیږي لکه نو ډیره فائدہ ده پکې. جورابي پاجامې سراسر دغه دی پوری سویټر سلور می سویټر واغشتي سلور می سټونه واغشتل اوسه پورې 800 روپے ورکړي.
د کباړی بازار کې د اختر ورځ سره سره د جمی په موسم کې ډیره ګڼه ګوڼه وي او د پیښور خار سره سره د خوښا ګیرچاپی رسمونه سړی او زنانه په ګڼ شمیر کې دلته راځي او خپل ځانونو او ماشومانو له د جمی سامانونه اخلي. د لنډه بازار یو دکاندار ګوهر وایي چې دا کباړ د بهرنی هیوادونو ناراضي او بیا یې دوی دلته په ارزانه بیه خرڅوي.
دی مارکیټ
دې چې کومه کپړ په دې ذریعہ راځي چې دا په پورت باندې راځي په سمندر باندې په کراچۍ کې کوشي ال دغه د دې خپل خپل ګودامونه دي او دا اغه ځنه بیا چې کوم دې د پاکستان په هر یو ګډ ګډ ته چې کوم دی بلکې پاکستان سره د نور ملکونو ته هم زی په دې کپړ کې چې کوم دی د انسان د ضرورت هغه سیز راځي چې کوم د انسان ضرورت دی په دې کې لوخ راځي په دې کې د ویرنګ استعمال چې زمونږ کپڑے مپړي دي جورابې دي سویټرې دي جاکټې دي دستانی دي هر یو سیز پکې راځي د ریټونو حواله خو چې کوم دی دا خوشو الحمدلله موږ په دې باندې شکر وباسو چې پاکستان ته دا سیز راځي دې کې داسې ملکونه شته چې هغه داس اغوی نه لیږي لکه دې غریب ملکونو لور کوي او پریډ خو زموږ دې دي چې سړی د 2000 روپو سودا کوي کنه دا غو تقریبا د لساتو ماشومان چې کوم دی غون کال ضرورت وي پوره شي
دې کې باډي بازار کې ډېر خخه قیمتي جاکټې سویټرې او کمبلې پارزانه به ملاويږي ولی زیاتره خلک داسې هم وي چې د تراتک باندې شرمېږي دغه بازار کې ولاړ یو تن په دې حق لوي
ته دا بازي کس زموږ شان کسان چې راشي نو شرمېږي کنه چې څوک ویني نه لاله غي کنه کبال خو لکه ډېر مشهور دي چې کنه چې بساله کوي کباړي او دا کبال دی او دغه وجه کنه ولکه مختلف شنه استعمال شي او تقریبا کنه به چې دلته خلک دغه کینو ریټم خو یو بار چې په دکانونو کې لري غریبي ده نو کم از کم ته 2500 روپیا چې بچت یې غریبي کنه دلته 300 روپیا غون دغه
د پیښور پرنګي د خیبر پښتونخوا نورو خارونو کې هم دارنګي کباړي بازارو نشته دي او دغه د هم د باران او یخنې شروعګې دلو سره ګڼه ګڼه زیاته شوې ده او خلکو د جمی موسم له پټول ایالت کې تیاریاں پیل کړې دي د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی په خبر
دا ډیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې دا سی بلیکئ voanews.com
او سوړند کو یو اداري چې په نړیوالو سیمېزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکای فرانس جرمني او برتانیي سره په شریکه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه ته یو ریپورت وړاندې کړی دی په دې کې د اکتوبر په 10 تاریخ د ایران لخوا د درمیانه فاصلې د بیلستیک میزایل خوشی کولو ذکر شوی دی سلور واړو ملکونو کمیټه ته خواست کړي دي چې د ملګرو ملتونو د ماهرانو د آزاد ډلې په لاس امداد دي د دې معاملي جاج واخلي او په دې لړ کې د مناسب قدم پورته کړي ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 1913 قرارداد تر مخه په ایران دا قدغن لګولې شوې ده چې د داسې بیلستیک میزایلونو د خوشی کولو او جوړولو وغیرہ متعلق هیڅ قسم کارونه باندې کوي چې اغا اټومي وسلې وړلې شي مېرمن سمانتا پاور د ایران لخوا د بیلستیک میزایل د خوشی کولو عمل د پارونې کار او د ملګرو ملتونو د بندیز داګي د خلافتیا بللې ده سفیر سمانتا پاور ویلي دي چې د بیلستیک میزایل خوشی کول د پارونې حرکت ته او امریکا دا یو سنگینه مسله غنی په کومه چې د سیمې محکمتیا ګډوډه شوې ده د وایټ هاوس ویان جوش ارنست هم دا خبره په ګوته کړې ده چې ایران په تیرو وختونو کې هم د بین الاقوامي فکرمندو خلاف ورزي کړې دي کمی چې عالمی ګوند د ایران د بیلستیک میزایل پروګرام په اړه کې لري د خپل بیان کې نور ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل متعلقه قرارداد په اصل کې د نړیوال ګوند په لاس کې یو ذریعہ ده د کمی په زور چې بنړیوال ګوند د زیر داسې سازو سامان د ایران لاسو ته د ورتلونه لري ساتي کم چې ایران د میزایل د خپل پروګرام د وړاندې خوځولو لپاره استعمالولې شي دا قرارداد مونږ د دې جوګکې چې په ګرد د دنیا کې د خپل ملګرو په سلام اصلات یو داسې حکمتي عملی اختیار کو چې په هغه مونږ د ایران د بیلستیک میزایلونو پروګرام لا د ودی ورکولو عمل تعالی ترغه کړی شو خو د وایټ هاوس ویان دا هم ویلي دي چې د میزایل د خوشی کولو کار د کوټلی اټومي لوزنامې نه بیخي یو جدا کار دی کوم چې د ایران او د شپږو لوی ملکونو ترمنځ د 13 جولای کې د سخت شوې ده د بیلستیک میزایلونو د پروګرام په معاملې کې د ایرانیانو د دریز اپوټا دوی یعنی ایرانیان د اټومي پروګرام په سر کې دونکو خبرو اترو کې په کړو خپل لوزونو تل ټینګ پاتې شوې دي خاغری ارنس زیاته کا چې شریکه عملی منصوبه کې په اعتماد نه بلکې په مضبوطو او لازمی معاینو زور ورکړی شوی دی کم چې د ایران د ایټمی پروګرام د پاره په شریکه عملی منصوبه کې ذکر شوی دی. د امریکای سفیر سمانتا پاور وایس اف امریکا سره خپل یو مرکه کې ویلي دی چې د ایران د ایټمی پروګرام په تالاواله کې دوه کې د هر چا خیر دی، مونږ سمدستي دواړه کارونه کولی شو، مونږ به ایران نه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو د خلافتیا کولو تپوس کوو او مونږ به وړاندې مزل جاری ساتو او دا خبره به یقیني کوو چې دا د خطرې باعث خو نه دی او دا چې ایران ایټمی وسله ترلاسه نه کړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.